The Washington DC na The Voice of America jiwa radio de
ګران اوریدونکو سلامونه او سهار مو په خیر. د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبری خپرونې ته مو هرکلی کوم. دا خپرونه درته زه بارکوال میاخیل وړاندې کوم او پروډوسر راسره منظر شهید ده. نن د اتوار یا یکشنبه ورځ د 2020 میلادي کال د جنوري 19 نیټه ده. وخت په پاکستان کې د سهار 6 بجې، په افغانستان کې د سهار 5 نیمې، او دلته په واشنگټن ډی سي کې د جنوري د 13 نیټې د ماخوستن 8 بجې دي. لومړی پام وکړئ د خبرونو سرټکیو ته. افغان طالبانو پرون اعلان کړی چې له امریکې سره د سولې د تړون لاسلیک کولو ته نږدې سوي دي، خو افغان حکومت وایي که طالبان د اوربند په اړه موافقه ونه کړي د افغان سولې په اړه مذاکرات به کومه نتیجه ورنه کړي. د ولسمشر غنی ویان صدیق صدیقی وایي
اگر گروه طالبا با تامین آتش بس که خواست مردم
افغانستان دی وای کچری دی طالبانو ډله دی افغانستان دی خلکو غوښتنې سره چې هغه اوربن را منطقي دل دی مافیکا و نکړي په ډیر تاسوب سره ویلې شم چې زمونږ غړي هڅې او کوششونه چې دی افغانستان دی سولې او دی جګړې دی پای لپاره کیږي.
د سعودي په وینا د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو پرون د یمن په معرب ښار کې د پوځ پر یوه روزنیز کیمپ د توغندیو او ډرون برید کړی چې 6 پوځیان یې پکې وژلي او لسګونه نور یې ټپیان کړي دي. او په چین کې د یو نوي وایرس له خپرېدو لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دغه وایرس له چینه تایلینډ او جاپان ته هم خپور شوی او په دغو هیوادونو کې هم 3 تنه په اخته شوي دي. دا هم بشپړ خبرونه. د پاکستان د بشري حقوقو مرکزی وزارت په خپل یو څېړنیز رپورت کې ویلي د دې هیواد په زندانونو کې تر نیمایي زیات داسې کسان د بند شپې تیروي چې لا تر اوسه سزا سوي هم نه دي. پرون په اسلام آباد های کورټ کې په زندانونو کې د بندیانو د ناوړه حالت په اړه د مقدمې د اورېدنې په مهال دا هم په ډاګه سوي چې د پاکستان د 4 واړه صوبو د زندانونو 15,109 بندیان په ایډز، ژړی، ټی بی یا نری رنز او نورو زیانمنو ناروغیو اخته دي خو علاج نه کیږي. دغه رپورت د بشري حقوقو وزیر شیرین مزاری عدالت ته وړاندې کړی چې پکې ویل سوي د خیبر پښتونخوا په زندانونو کې 1.5%، د سند په زندانونو کې 1.5%، د پنجاب په زندانونو کې 55%، او د بلوچستان په زندانونو کې 9.5% داسې بندیان دي چې مقدمې روانې دي او لا سزا سوي هم نه دي. افغان حکومت وایي که طالبان د اوربند په اړه موافقه ونه کړي د افغان سولې په اړه مذاکرات به کومه نتیجه ورنه کړي. 2 ورځې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي وو طالبان په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر کمولو رضا سوي دي، او طالبانو پرون اعلان کړی چې له امریکا سره د سولې د هوکړې لاسلیک ته نږدې سوي دي. د ولسمشر غنی ویاند صدیق صدیقی پرون په کابل کې خبري غونډې ته ویلي تمه ده چې طالبان د اوربند له وړاندیز سره له پاکستانه قطر ته ستانه سوي وي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر سي. صدیقی ویلي د تاوتریخوالي کمېدل کوم عملي اړخ نه لري، وایي دایمي سولې ته د رسېدو یوازینۍ لار د جګړې تم کېدل دي. د پاکستان ستر عدالت سپریم کورټ پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف ته د ځانګړي عدالت لخوا د مرګ د سزا د پریکړې په ضد ورکړل سوی درخواست رد کړی دی. د سپریم کورټ د رجسټرار دفتر ویلي تر څو چې سزا سوی تن پرویز مشرف عدالت ته حاضر نسی د ځانګړي عدالت د فیصلې په ضد د هغه درخواست نسی اخیستلی. عدالت د پرویز مشرف وکیل ته ویلي که د سپریم کورټ له عدالتي قانون سره سم په یوه میاشت کې د دې اعتراض په جواب کې بل اپیل وکړي نو کېدای شي درخواست یې واخیستل سي. د اسلام آباد ځانګړي عدالت د دسمبر پر 12 پرویز مشرف ته له هیواد سره د غداری په تور د مرګ سزا اورولې وه. په چین کې د یو نوي وایرس له خپرېدو لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او لسګونه نور کسان په دې وایرس اخته شوي دي. رپورټونه وایي دغه وایرس تایلینډ او جاپان ته هم خپور شوی. په هانګ کانګ، سنگاپور او د امریکې په ځینو هوایي ډګرونو کې د مخنیوي لپاره روغتیایي تدابیر نیول شوي چې د چین له مرکزي ښار هووان څخه ورتلونکي مسافر پکې معاینه کیږي. تر اوسه د تایید شویو شمیرو له مخې 45 کسان په دې وایرس اخته شوي چې د 50 تنو حالت مرګونی بلل کیږي، خو برطانوي کارپوهان وایي په دې وایرس د اخته کسانو شمیر ښایي تر هغه 2 چنده زیات وي چې د چین حکومت یادوي. د سعودي په وینا د ایران په ملاتړ حوثي یاغیانو پرون د یمن په معرب ښار کې د پوځ پر یوه روزنیز کیمپ برید کړی چې لسګونه پوځیان یې وژلي او ټپیان کړي دي. رایټرز خبري ایجنسۍ د سعودي د الاخباریه ټلویزیون د خبر په اساس ویلي دا برید د بلستیک توغندیو او ډرون په وسیله سوی چې وایي شپېته پوځیان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي دي. حوثي یاغیانو تر اوسه په رسمي توګه د دې برید ذمواري پر غاړه نه ده اخیستې. دا برید په داسې وخت کې سوی چې څو ورځې وړاندې د سعودي په مشرۍ اتحادي پوځ د پایتخت سنا په ختیځ کې د حوثي یاغیانو پر مرکزونو برید کړی و چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه 22 کسان پکې وژل شوي وو. د خبرونو پای
د وایس اف امریکا جیوه ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ګرانو اوریدونکو، تاسې د امریکا غږ ډیوه ریډیو لومړنۍ سهارنۍ خبري خپرونې ته غوږ یاست. د خپرونې په پاتې برخه کې د پاکستان، افغانستان او نړۍ په اړه څو رپورټونه درته لرو. افغان طالبانو پرون اعلان کړی چې له امریکې سره د سولې د تړون لاسلیک کولو ته نږدې سوي دي، خو افغان حکومت وایي که طالبان د اوربند په اړه موافقه ونه کړي د افغان سولې په اړه مذاکرات به هیڅ نتیجه ورنه کړي. تفصیل یې زما د همکارې منظر شهید په رپورټ کې اورو.
د افغانستان حکومت وایي که طالبان د اوربند په اړه موافقه ونه کړي د افغان سولې په اړه مذاکرات به کومه نتیجه ورنه کړي. د سپینې ماڼۍ ویان صدیق صدیقي د شنبې یا خالی په ورځ خبریالانو ته وویل چې تمه ده چې طالبان د اوربند له وړاندیز سره له پاکستان څخه قطر ته ستانه شوي وي او له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته حاضر شي. هغه وویل که طالبان د اوربان په اړه چې د افغانستان د خلکو غوښتنه ده موافقه ونه کړي، بدبختانه چې سولې ته د رسیدو او جګړې د ختمولو په اړه خبرې به کومې پایلې ته ونه رسیږي. صدیقي یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د تاوتریخوالي کمیدل کومه عملي بڼه نه لري، بلکې تلپاتې سولې ته د رسیدو یوازینۍ لار د اوربان ټینګېدل دي. د نوموړي په وینا اوربند افغانستان د خلکو له مهمو غوښتنو څخه دی. هغه زیاته کړه چې د تاوتریخوالي کمیدل د افغانستان د خلکو لپاره یوه ګونګه موضوع ده، په دې معنا چې د ورځې لس نه بلکې 15 حملې کیږي، یا د ورځې لس تنه نه بلکې 15 تنه خپل ژوند له لاسه ورکوي. موږ په افغانستان کې د تاوتریخوالي بشپړه ختمولو غوښتونکي یو. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو را په دې خوا په دوحه کې د افغان سولې په اړه د امریکایي او طالب استازو ترمنځ خبرې روانې دي. د طالبانو ویان سهیل شاهین وړمه ورځ ویلي و چې د دواړو لورو استازو د توافقنامې د لاسلیک مراسم او یو لړ نورو مسایلو په اړه خبرې کړي دي.
تو همین لحظه که ما با شما صحبت میکنم هنوز کدام پیشرفت قابل ملاحظه؟
خود سپینې ماڼۍ ویان صدیقي وویل چې تر دا مهاله د دوحې په خبرو کې د اوربان په اړه د خلیزات او طالبانو ترمنځ کوم پرمختګ نه دی رامنځته شوی. تیره ورځ د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې، امریکا، جرمني، ناټو او ملګرو ملتونو ځانګړو استازو هم په دوبۍ کې د افغان سولې په اړه د همغږۍ غونډه وکړه. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي رونالد کوبیا د جمعې په ورځ پر خپل ټویټر لیکلي چې د ملګرو ملتونو او ناټو ګډه غونډه کې په افغانستان کې پر اوربان تاوتریخوالي کمیدلو بین الافغاني خبرو د سولې بهیر په راتلونکو پړاوونو د سولې هوکړې لپاره پر ضمانتونو او سیمه ییزو ابعادو باندې خبرې شوي. ښاغلي کوبیا زیاته کړې چې د ګډون کوونکو ترمنځ تر ډیره د نظرونو یووالی موجود و.
دا د وی او ای دیوه خپرونه ده. زمون پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com.
ا او سم د یمن پاړه یو رپورت اخلو. د سعودي په وینا د ایران په ملاتړ هوسی یاغیانو پرون د یمن په معرب شار کې د پوځ پر یو روزنیز کیمپ د توغندیو او ډرون برید کړی چې وایي شپېته پوځیان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې ټپیان شوي دي. تفصیل یې د شعیب زاده په رپورټ کې اورو.
رائټرز خبر ایجنسی د سعودي الاخباریه ټلویزیون د خبر په اساس ویلي دا برید د بلستیک میزایلو او ډرون برید په ذریعه شوی او وایي چې شپېته پوځیان پکې وژل شوي او لسګونه نور پکې جوبل شوي دي. حوثی یاغیانو تر اوسه په رسمي توګه د دې برید ذمهواري په غاړه نه ده اخیستې. دا برید په داسې وخت کې شوی چې څو ورځې وړاندې د سعودي عربستان په مشرۍ کې اتحادي پوځ د سرخار سنا په ختیځ کې د حوثی یاغیانو په مرکزونو برید کړی و چې د رپورټونو له مخې لږ تر لږه دویش کسان پکې وژل شوي وو. ځینې ځایي چارواکو د نمونه ښودلو په شرط رایټرز خبري ادارې ته ویلي دغه برید د معریب صوبې په مرکز کې شوی. دغه صوبه د سرخار سنا نه اویا کیلومتره لرې پرته ده. هم د خالیه شنبه په ورځ د حوثی یاغیانو او حکومتي عسکرو ترمنځ د حدیدیه بندر سره نږدې درنه جګړه شوې چې په کې دواړه خواوو د یو بل پر ضد درنه وسله کارولې ده. د یمن د حکومتي ځواکونو د ختیځ کمان مشر وادادو بیشتر مخه په دغه جګړه کې لږ تر لږه اووه تنه وژل شوي چې په کې دوه ولسي وګړي هم دي. د حکومتي بیان تر مخه د درنو ډزو له وجې ګڼ شمېر کورونو ته هم زیان رسېدلی. په یمن کې د تازان خطو سره د ملګرو ملتونو په مشرۍ کې شوې ډزبندي هم ختمه شوه کومه چې په حدیدی ښار کې ترسره شوې وه. حدیدی ښار یمن ته د بشري مرستو او خوراکي سامانونو رسولو لویه او مهمه لار ده. ایران پلوه حوثی یاغیان اوس هم د سرخار سنا تر څنګ د یمن د شمالي برخو کنټرول لري. حوثی یاغیانو په کال 2014 کې د یمن صدر عبدالرب منصور هادی د حکومت ختمولو وروسته د دغه سیمو کنټرول ترلاسه کړی. تیر کال د ملګرو ملتونو د خوراک نړیوال سازمان یا ورلد فوډ پروګرام ویلیو په یمن کې د لوږې بحران ورځ تر بله زیاتیږي او په دغه هیواد کې شاوخوا 8 میلیونه خلک د خوراک د نیستۍ سره مخ دي. ادارې ویلیو چې د درنې جګړې له کبله د یمن حالات زیات خراب شوي چې وایي د دې هیواد اقتصاد او روغتیايي حالات یې له تباهۍ سره مخامخ کړي دي او حالت دې ته رسېدلی چې په دغه هیواد کې تر ټولې نړۍ زیات د لوږې بحران پیدا کړی دی. هم تیر کال د ملګرو ملتونو د ماشومانو ادارې یا یونیسف ویلیو په یمن کې شاوخوا 400,000 ماشومان د خوراک د کمی سره مخ دي او څه کم 2 میلیونه یعنی 400,000 ماشومان د نسبتا کمې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. یونیسف ویلیو هلته هره ورځ ګڼ شمېر ماشومان د خوراکي توکو د کموالي او د روغتیايي اسانتیاو د نشوالي له امله مړه کیږي. په یمن کې د کال 2015 راسې د ایران او سعودي عربستان ترمنځ پیل شوې پټې جګړې یا پراکسي وار کې تر دې وخته پورې د 100,000 نه سیوا خلک وژل شوي او د 150,000 نه سیوا خلک بې کوره شوي دي. د یمن د غیروانې جګړې په دغه هیواد کې خلک د لوږې اوقات سره هم مخامخ کړي.
د واشنگتن ڈی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوا خبرونه ده.
تاسو د امریکا غږ دی ریډیو سارنۍ خبرې خبرونه ته خوښ یاست. په چین کې د یو نوی وایرس له خپرېدو لږ تر لږه 2 کسان مړه شوي او لسګونه کسان په دې وایرس اخته شوي دي. دغه وایرس له چینه، تایلند او جاپان ته هم خپور شوی او په دغو هیوادونو کې هم 3 تنه په اخته شوي دي. تفصیل یې د نصر الله په رپورټ کې اورو.
د چین په مرکزی ښار ووهان کې د نوی وایرس جراثیم په 400 تنانو کې موندل شوی. د خالیه شنبه په ورځ د چین په ووهان ښار کې د شاید چارواکو ویلي چې تر اوسه پورې 50 تنانو کې دغه وایرس موندل شوی چې 50 تنان پکې په سخت حالت کې دي او د نورو حالت برابر دی. په چین کې د نوی وایرس له وجې 2 کسه مړه او په لسګونو نور بیمار شوي. د امریکا د بیماریانو د کنټرول او د مخنیوي مرکزی ادارې یا CDC چارواکو ویلي په نیویارک، سان فرانسیسکو، لاس انجلس په هوایي ډګرو کې به د چین مرکزی ښار ووهان نه د راتلونکو مسافرو خصوصي معاینه بکیږي ځکه چې دا وایرس په دغه ښار کې خور شوی. د CDC ویان سکاټ پاولی وایس اف امریکا ته ویلي چې تر دې مهال د چین د ووهان ښار نه راتلونکو د صحت معاینه بکیږي. د چین د صحت چارواکي وایي چې زیاتره خلک کومو کې چې دا وایرس موندلی شوی یا خو په ووهان ښار کې د خوراک یا خوړلو په یو مارکیټ یا بازار کې کارکوونکي دي او یا دغه خوراک بازار ته یې کله تک کړی. د چین نه بهر درې کیسونه نور هم موندای شوي چې دوه په تایلند او یو په جاپان کې. د چارواکي وایي چې دوی د بیماریدو نه مخکې د چین ووهان ښار سفر کړی و. د سیاحت چارواکو دغه نوی وایرس د کورونا وایرس یو قسم بولي چې تبه یا بخار او ډیر سخته بیماري سارس وجه جوړېدای شي. ساینس پوهان وایي چې د دې وایرس نښې نښانې د سارس وایرس شانتې دي، خو وایي دا بیماري دومره سخته نه وي لکه سارس. یاده دی وی چې سارس بیماری کې ساه اخیستل ګران وي لکه نمونیا. د دې نوي وایرس یا جراثیم په عامه توګه نښې نښانې دي، تبه، ټوخی او په ساه اخیستو کې مشکل لرل. په چین کې دوه تنه د وایرس له وجې مړه او په ووهان ښار کې 45 نور تنان پرې اخته شوي او په نوره نړۍ کې تر 50 تنان متاثره شوي دي. د امریکې د ناروغتیاو د کنټرول او د مخنیوي اداره CDC وایي چې د چین د ووهان ښار نه د امریکې ته راتلونکي مسافر په ایرپورټ یا هوایي ډګر کې د دوی تودخې یا ټمپریچر به د بیمارۍ د نخنی خانو لپاره کته کیږي، او که په کوم تن کې د وایرس نخنی خانی وي نو نږدې روغندون یا هسپتال ته به لیږل کیږي او د نوري ارزونې لپاره به جلا کیږي. د جمعې په ورځ د CDC چارواکو خبری کانفرنس کې خبرالانو ته وویل چې دوی تمه لري چې د چین نه بهر به نور هم دا وایرس کې سونه رپورټ شي. چارواکو زیاته کړه چې د امریکې خلکو ته د وایرس خطر کم دی، خو پوره احتیاطي ګامونه اخیستل غواړي. د سیاحت چارواکي په دې باور دي چې وایرس په چین کې د ځناورو نه انسانانو ته خپرېږي، خو د CDC چارواکي وایي چې دوی له په دې روښانه نه دي چې دا وایرس د انسان نه انسان ته خپرېږي، خو زیاتوي چې داسې نښې شتون لري چې په ډېر محدود ډول به خلک توان ولري چې دا وایرس خپور کړي. ساینس پوهان وایي دا ممکنه ده چې دا وایرس بدل شي او نور هم خطرناک شي. لږ تر لږه د ایشیا شپږ هیوادونو د مرکزي چین نه راتلونکو مسافرو سکرینینګ یا چاڼ پیل کړی چې دا باوري کړي چې په کوم چا کې خو دغه وایرس نښې شتون نه لري. د امریکې د بهرنیو چارو وزارت ویان ویلي چې امریکا په چین کې د نوي جراثیم یا وایرس د خورېدو څارنه کوي او په دغه سیمه کې د نورو حکومتونو سره په ګډه کار کوي چې د دغه جراثیم یا وایرس د خورېدو مخنیوی وکړي. د صحت نړیوالې ادارې WHO خبرداری ورکړې دا ممکنه ده چې دغه جراثیم یا وایرس په پراخه کچه خور شي. په دې اړه یې په ټوله نړۍ کې روغتونونو یا هسپتالونو ته لارښوونه کړې. د زیارت یا پنجشنبې په ورځ د صحت نړیوالې ادارې WHO یو بیان کې وویل چې په دې وخت کې په چین باندې د سوداګرۍ یا د سفر محدودیتونو وړاندیز نه کوي.
تاسو موږ په ټولنیزو رسنیو هم سره لای شئ، فیسبوک VOADIWA، ټویټر @VOADIWA، انستاګرام @VOADIWA او پر یوټیوب VOADIWA نیوز.
که غواړئ زموږ دا خپرونه یا نور خپرونې وروسته واورئ او یا د روانو حالاتو په اړه مطالب ولولئ نو زموږ ویب پاڼې ته ورسئ. پته ده www.voadivanews.com. تیر کال له پاکستانه د یو تن د حج سرکاري خرڅه 4,65,000 روپۍ وي، خو ویل کیږي چې سږ کال به دا خرڅ تر 5,00,000 هم واوړي. د پاکستان د مذهبي چارو وزیر وایي د دې سبب د سعودي عرب د حکومت لخوا د ټیکسونو زیاتول دي. په دې اړه نور تفصیل د ریاض حسین په رپورټ کې اورو.
د پاکستان د مذهبي امور او مرکزی وزیر پیر نور الحق قادری وایي غواړي چې په خپل خلکو په کم قیمت حج وکړي، خو د پاکستانی روپې د بیقدره او د سعودي عرب د زیاتو ټیکسونو له امله نشي کولای چې په خلکو په ارزان حج وکړي. هغه ویلي د سعودي عرب د ټیکسونو د بوج سره نه یوازې پاکستان بلکې د ټولو نړۍ هیوادونو هم مخ دي.
مسلسل جو کمپلسری ڈیوز ہیں، ٹیکسز ہیں، وہ بڑھاتے جا رہے ہیں.
پاکستان تیر کال په 2019 کې د حج لپاره پیسې سیوا کړې وي او د یو تن لپاره د حج سرکاري بیا 4,50,000 روپۍ تر رسیدلې وه. د دې وړاندې په کال 2013 کې د حج خرچه 2,80,000 روپۍ وه، خو په دې کې د قربانۍ روپۍ نه شاملې او د هغې ځان له 4,50,000 روپۍ ورکول وو. په شخصي توګه د حج لپاره د خلکو لیکدون کې وایي چې روان کال په سرکاري توګه د حج مصرف د 15 لک روپو نه سیوا شي او په شخصي توګه د تلونکو خرص به نور هم سیواوي. په مردان ضلع کې د حج او عمرې لپاره په شخصي توګه د کارکونکو ایجنسی چلوونکي جمیل الرحمن وایي په روان کال 2000 کې به د یو تن په سرکاري توګه د حج مصرف 15 لک او 30,000 روپو ته ورسي. هغه زیاتوي په شخصي توګه د حج مصرف د سرکاري حج نه 80,000 روپۍ سیوا دی. تیر کال د پاکستان روپے 2.5% غورځېدل دا او د روپے په قدر کې کمی راغلی وو. د کال 2019 د جون په 28 نیټه د ډالر په مقابله کې روپے لوړې کچې ته رسېدلې وه او د یو ډالر قیمت 1.3 روپے شوی وو. د تیر کال په سر کې یو ډالر په 1.3 روپے وو، کوم چې دا وخت په 1.45 روپے او 8.5 پیسې دی. د پاکستان د تحریک انصاف حکومت وایي دا د روپے اصل قیمت دی او تیر د مسلم لیگ نون حکومت روپے په مصنوعي توګه راټینګ کړې وه او قابو یې ساتلې وه. د پاکستان د روپے د قدر د کمیدو سره نه یوازې دا چې د ملک اقتصاد سختو ستونزو سره مخ دی، بلکې پاکستان د نړیوالې ادارې IMF او نورو هیوادونو څخه قرضونه هم اخیستي دي. په داسې حالاتو کې په پاکستان کې د تیلو، ګیس او بجلی بیې لوړې شوې دي او ورسره د خوراکي توکو بیې هم سیوا شوې دي او عام خلک د ګرانې څخه سر ټکوي. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ڈیوا، مردان.
دا وایس اف امریکا ڈیوا سوشل میڈیا پتا دا @VOA ڈیوا.
د بلوچستان د حکومت کابینه په ټولو حکومتي او شخصي سکولونو کې د قران مجید د زده کړې لازمي کولو لپاره یو قانون منظور کړی. د وزیر اعلی جام کمال په مشرۍ د کابینه په غونډه کې صوبایي وزیرانو د دې قانون پر عملي کولو اتفاق کړی. په دې اړه نور تفصیل له کوټې د حمید سمسور په ریپورت کې اورو.
د کابینې د دغه قانون د منظوري وروسته اوس به د صوبې په ټولو سرکاري او شخصي تعلیمي ادارو کې به د قران مجید زده کړه لازمي وګرځول سي. د بلوچستان د صوبایي حکومت د کابینې مشري د بلوچستان اعلی وزیر جام کمال خان کوله. د بلوچستان د اعلی وزیر د اطلاعاتو سیکرتر عظیم کاکړ په دې باب وویل
ډیری ایم پیسلې وکړي چې په هغو کې مختلف قسم ترامیم او اصلاحات هم شامل وو، خاص طور سره د لوکل گورنمنت ایکټ په والله چې هغه ته یو عملی جامه شه د ورواغوندي او دریم دا چې یو خاص مسوده چې د صوبایي کابینه سره منظور شو هغه دا ده ناظره چې د هغه لازمي کله په دا ټولو اسکولو کې به ناظره چې د قران پاک کدا به لازمي سي او مقصد د دوغ دا دی چې بنیادی اسلامي تعلیمات چې دي دا تعلیمات په اولس کې او په دانوي بچانو کې ودوغ تر سوال چې دی هغه مقصد دی.
دوی له هشو فاونډیشن سره یو مایده هم لاسلیک کړل چې دلته په بلوچستان کې وزوانانو ته د سیل او د هوټل پاک لبه روزانه ورکوي. صوبایي حکومت ویي چې له دې څخه به 1500 وزوانانو ته د کار زمینه برابر سي. د بلوچستان صوبایي کابینې د میرمنو لپاره د صوبې په ټولو ضلعو کې د هنر د زده کړو د مرکزونو د پرانستلو هم منظوري ورکړه. د دوی په خبره چې دا به د ښځو و اقتصاد ته وده ورکړي. صوبایي کابینې د مرکزی حکومت د وزارت دفاعي پیداوار لاندې د بلوچستان د گوادر د سمندر په ساحلي سیمه پسنی کې د کښتۍ د جوړولو د مرکز د جوړولو امر وکړي. صوبایي حکومت وویل چې په دغه مرکز کې به دوی له 40% تر 30% پورې مالی ونډه اچوي، نوري مالی اړتیاوې به مرکزی حکومت پر کوي. د بلوچستان صوبایي کابینې تر بلدیاتي ټول ټاکنو لمخه په قانون کې د بدلون هم منځوري ورکړه. دوی په دې اکله باندې له مخالفي ډلې سره د مشورې لپاره کمیټې هم په کار واچولې چې دا به د یونین کونسل، میونسپل کمیټې او د غډول د شاروالۍ په کچه به خپلې پریکړې کوي او د غډول د لوکل ګورنمنت او د بلدیاتي ادارو ترمنځ به د واک د تقسیم کولو جاج هم اخلي. صوبایي کابینې په صوبه کې د کریډیټ کالجونو نوی قانون هم منظور کړی. حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا ریډیو ټلویزیون، کوټا.
او اوس هم د دې خبرونې ورسته رپورت ته ستاسو پام راګرځو. د خیبر پښتونخوا د وړو د میلیونو مالکان وایي له پنجاب صوبې څخه په ورسته ورځو کې خیبر پښتونخوا ته د غنمو وروړل بند شوي دي، چې وایي له کبله یې په پنجاب کې د اوړو بیې زیاتې شوي دي او په د بیو زیاتوالي په خیبر پښتونخوا کې هم اوړه ګران کړي دي او وایي چې د 40 کیلوګرامه اوړو بیه اوس 180 ته رسیدلې ده. په دې اړه نور تفصیل پېښور د مدثر شاپ رپورټ کې اورو.
دا د پیښور دی وی علاقې زرګرآباد نه د وړو تر ټولو لوی منډهای رامپوري تر اغلی خانزاده دی. د دلته د 40 کیلو دوه د وړو تروړې واخستې او ډیبه توای زمونږ د علاقې دوکانونو کې وړه نه ملاویږي، نو ځکه دلته راغلم او اوس پر رکشې کرایه هم ورکوم او کورته به وړم. وای د وړو چې کم بحران پیدا شوه د خلک وسره په تکلیف شوی دی
او جی بس تکلیف دی دی علاقې ناراض دلته ریشکې لمن تکلیف کې مونږ ته ملاو شو ماغه حساب دی.
تراپورونو تر مخه تیر کال اکتوبر کې هم دغه شاند اوړو بحران ټول صوبې کې هغه وخت پیدا شو او کله چې پنجاب پښتونخوا ته په اوړو راوړلو بندیز لګولې او اوس یو ځل بیا دغه شان کاتي پیدا شوې ده او د خوراکي توکو د صوبې تر ټولو لوی منډهای رامپوري دروازې کې د اوړو د کاروباریانو د اتحادیه صدر حاجی رام بیل وای یو ځل بیا پنجاب پښتونخوا ته په اوړو راوړلو بندیز لګولې ده او 15 ورځې وړاندې چې به کمه د 40 کیلو تروړه په 1050 روپۍ و هغه اوس د 1100 نه جگہ شوی ده.
پنجاب نه چکم وړو مونږ ته راتله نو هغه پنجاب والو په خپل هر یو چک پوز باندې خپل کسان کې نوړي دي او زمونږه گاډي اوس ترا پی دي چې مونږه ما د دې ملک سیدونکو مونږ هم پاکستانیان یو. زمونږ مشرانو دې پاکستان د پاره غټه غټه قربانه ورکړي چې سال تاغي توړه ملاوي کې مونږ ته ملاوي کې دا یو ظلم دی او مونږه خو عمران خان صاحب په خدمت کې درخواست کوو چې دا لار دې مونږ ته کولو کړی شي چې دلته وړم سروا فر مقدار کې موجودی چونکی دا 15 ورځ دوړ نه راځي په دې مارکیټ کې ته 2 ورځې سٹاک به موجودی چې 2 ورځې پس دا وړه ختم شي بیا به دلته خلک څه کوي.
بلخوانن بیان او منډای کې دوړو د بایو سیوا کې دوه په بجه د ډوډۍ قیمت اوچتول غوښتنه کړې ده او د دې اتحادیه چیرمن حاجی امین وای تیر ماخام مونږ د خوراک وزیر سره غونډه وکړه او هغه ته موویل چې حکومت د 100 او 150 ګرامو د ډوډۍ قیمت 45 روپۍ او د 100 او 150 ګرامو 10 روپۍ وټاکي او د ده په وینا وزیر به سره دا خبره ومنله خو د حکومتي امر جاری کولو نه انکار وکړو.
ریټ واو راته هو دا کار نو ټیکشن نه جاری کاو کا بل 15 روپے ایک ټاپ 7 گرام 15 روپے او ایک ټاپ 15 گرام کې دا 10 روپے کرا دا تر کو دره هوتا سلم لا کا لیکل نه تر کو زبانی زبانی چا جمع ختم یا وی تاریخ تر کو کرا نو موږ وته ویل چې خیر موږ زبانی چا جمع مل کم دا ټیکشن جاری کړي خیر ته دا خبره کو
زیاتې موږ به سبا بیا خپل غونډه کو او حکومت رسمي امر جاری نکونو د ګل د ورځې نه به ټولې صوبې کې تنورونه بند وي. په دې اړه مو حکومتي چارواکو سره سوسو زل د رابطې کوشش وکړو خو د بده مرغه بریالي نشو. البته د خبرونو تر مخه وزیر اعظم عمران خان ټول هیواد کې د وړو د بیو سیوا کې دوه نوټس اخستې دي او متعلقه چارواکو ته امر کړی دی چې زر تر زر د بحران د ختمېدو لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. بل لوري ته مخالفو ګوندونو عوامي نېشنل پارټي پیپلز ګوند او مسلم لیگ نواز ډلې د وړو په بحران خبر پاڼې جاری کړې دي او غوښتنه یې کړې ده پنجاب د پښتونخوا ته د وړو پر راوړلو بندیز ختم کړي. مدثر شاه، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
ما خوب لیدل نتیجه به ډیره درو خېږي د پښتو ویلو نه به ډیر خلک منکر وخېږي.
دا د پښتنو نامرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای
او پښتنو ورور خپل علاج د مرض معلوم کا یا په پتا کې زړې یا بکین سر وخیږي او د پښتو ویلو نه ډیر خلک من کر وخیږي.
ځان تکړه کوي حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.